خوش آمدین.
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دوی همدارنګ ویلي دي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش لمخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په وشتمه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومیټریک دسکاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویان روح الله احمدزی بیگام خام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخابات هم عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیات یو څه کم شوی وو. دلیل هم دا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل شو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان 215 تندر خولي اردو پرون ویل په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون یو بار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دی د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول ازموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د خزو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو درایت لپاره دی د معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون د هم ویلي له مدني او د بشري حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پر دی د ازموینې د مخنیوي لپاره د عدالت وختنی حاڅوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ترامپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمیونست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې ورځې مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو اختار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یو لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیفا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده، پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل
In 2019 we expect slower growth
اغلی جورجیوا وایي اټکل کوي چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بل وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې ده. جورجیوا دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالص داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښولی، خو شرط یې دایښی چې تر 500 زیات کسان دې پکې برخه نه اخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وزارت ویاند روح الله احمد زه
جنوبی آسیا د پاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دی ساتل کیده، یعنی دا په دې معنی ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د میزان په ویشتمې لومړنۍ نتیجه اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په ویشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دفاع وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی رئیس جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې. ښاغلی ترامپ له جګړو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لیوالتیا لري.
موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
دویمه نیمایي کې به تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام او یو دوه تفصیلی راپورونه درواورو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 رازول لمړي مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت رسله هغه دا خبره وکړه چې په هلمند ولایت کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې د مشر وجل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوال طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وایي په وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 8 سیوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبي اسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مرکز کې د ساتل کیدو، یعنی د پدې معنی ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو، لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلولو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلول طالبان له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلولو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونې په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا ورسته له هغه چې په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دغه وزارت وایي په تخار او بدخشان کې ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. دا په داسال کې د چپرون په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د پاکستاني ول اصل مشر عاصم عمر وژل کېدل تایید شول. صالح محمد صالح د همدغه ټول مسایلو په اړه باندې د دفاع وزارت له ویان روح الله احمدي سره تفصیلي مرکه هم کړې ده. لومړی د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات ترې غوښتي.
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې فعالیتونه لري، بل خصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هیواد سره کړي دي، په یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هیڅ کلام ارزښت قائل نه دي. دوی په تیرو کې هم د ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړي دي، یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډ هم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او تاسې ګورئ چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سري نښه همدا ده چې نور مشران به یې هم له منځه وړل کېږي تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نشي. د موږ اساسي وظیفه همدا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به دغه له منځه وړل کېږي.
بلې احمد زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسلول طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
شاید خو یو ډله ده او ډله لکه څرنګه چې په یو ولایت کې القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود، دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه هماغسې لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څیر باندې هماغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي، زمونږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي، دا تاسو ګوري چې په ډیری ولایتونو کې زموږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخابات وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه لپاره
وروسته له انتخاباتو چې د اوس تاسو سره خبرې کوم، دقیقا هماغه مخکې د انتخاباتو په څیر زموږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دي. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې موږ طالقان ښار کاملا د تروریستانو له موجودیت پاکه شوله، همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاکه شوه او تصفیه او تلاشي شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېر دقیقه توګه او ټول کلي او بانډو د ولسوالۍ تصفیه او تلاشي شول. لویه لاره چې ماورای کوکچه تقریبا ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي، دا لویه لاره هم پاکه شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته هغه مهمتونه دي. انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته ووایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري، لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بالاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي. ورته همغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري. په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي، اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پرې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو ویلی چې په ټول افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځیانو عملیات دوام کوي. د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې هم جزئیات ورکړه. طالبانو ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې دوی به په ټولو ولایتونو کې خپلو جنګونو ته زور ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي بیا هم یو لړ تخنیکی ستونزې شته چې دوی د حل لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر ویلي و له بایومټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پڅه پروسه د دې لامل خایشي چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان لک وزن دیږي. صالح محمد صالح د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشال رئیس حبیب الرحمن ننګ سره په دې اړه باندې مرکه کړې. په پیل کې پوښتلی چې آیا له ولایتونو د ټولو موادو د انتقال پروسه له مهالویش سره سم بشپړه شوې که څنګه؟
د هیڅ یو ولایت مواد په ولایت کې نه دي پاتې. ټول مواد د انتقالاتو د پلان سره مطابق کابل ته رسېدلي دي چې دیارلسم د میزان آخري تاریخ مکمل ټول تکمیل شوي دي او کابل ته رسېدلي دي. او موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو. ولې یو شی چې دا موږ یو څه له لاسه ورکړي دي چې هغه په اولو درې ورځو کې ناظرینو نه حضور و، ناظرین کم و. بالاخره موږ یو کانفرنس ورکړ د هغه په اساس باندې یو درې ورځې موږ په دې کې له لاسه ورکړي. ولې موږ کوشش روان کړی ده چې موږ دغه درې ورځې جبران کړو او وشتم ته موږ انشاءالله د ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آمادګي ولرو.
بلې، ننګ صاحب د بایومټریک دستګاو څخه د معلوماتو د ټولولو د بهیر ویل سوي دي چې ټاکنی دی. البته دا یو کمیشنر دا خبره کړې ده. تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
دغه دوه درې ورځې مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه چې بایومټریک دستګاو نه کوم مواد چې په هغې کې وجود درلوده ډېر پس ډول په کندۍ سره انتقالېدل. ولې اوس تر یو حده پورې اوس هم لږ مخکې چې ما تخنیکي همکاران سره په دې باندې خبرې وکړې هغې وویلې چې یو څه ښه شوي دي. او خو بیا هم موږ د هغه کمپنۍ چې دا ټکنالوژي ترنه خریداري شوې ده هغوی سره خبرې کړي دي او هغوی د دې ستونزې د حل لپاره آمادګي لري او انشاءالله چې ډېر ژر به حل شي او به ټول هغه معلومات به د بایومټریک په دستګاه کې دا به سرور ته انتقال شي.
بله، ننګ صاحب، دغه د غیر بایومټریک رایې که چیرې باطل اعلانېږي نو اټکل څه دی چې څومره رایې به کمیږي؟ دغه اوسني ابتدایي ارقام چې بېلابېلو ادارو وړاندې کړي،
موږ مکلف یو چې ټول خپل تخنیکي کارونه ترسره کړو. موږ جرایي برخه کې کار کوو
او موږ د کمیسیون د طرزالعملونه او لوایح او راهنمودونه چې د کمیسیون له خوا تصویب شوي دي د هغې مطابق موږ خپل ټول تخنیکي کار پای ته رسوو. ولې دغه ابطال او همدارنګه شمارش او دغه فیصلې ټولې تر کمیسیون تر تصامیمو پورې اړه لري. موږ به انتظار وباسو چې د کمیسیون تصامیم په دغه برخه کې په کوم لیول کې دي او موږ به یعنی موږ ژمنه چې وخت په وخت معلومات خلکو ته شریکو.
او څومره ډاډه یاست چې دا هر څه به د مهالویش مطابق ترسره کیږي، د ابتدایي نتایج اعلان او د نهایي نتایج اعلان؟
زه یو شي ته چې زه ژمنم هغه تخنیکي کار ده، که څه هم موږ خپل ټول انساني کوشش په لار اچولی ده او حتی موږ درې شفته هم کار کړی ده چې څوک موږ کولی شو وشتم تاریخ ته د ابتدایي نتیجې اعلان ونه ځنډیږي او موږ دغه آماده کې ونیسو. ولې امیدوار یو دی ته چې موږ به دغه کار ترسره کړو. ولې بیا هم زه هغه مخکینۍ خبره بیا تکراروم چې موږ یو درې ورځې په دې منځ کې له لاسه هم ورکړي دي. ولې کوشش هم روان کړی چې دا جبران کړو، موږ کولی شو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوو او ابتدایي نتیجه چې د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون مسؤلیت ده او دا اعلان کړي او د نهایي نتیجې نو لکه څنګه چې قانون د شکایاتو کمیسیون مکلف کړی ده چې مشخص ورځو کې د سکیجول مطابق هغه شکایتونه چې په ابتدایي نتیجې باندې وي او دوی بررسي او د بررسي نه وروسته که موږ ته دوی هغه نتایج چې تایید کړي نو موږ به ډېر زر نهایي نتیجه هم اعلان کړو.
له ازادي راډیو نه مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ مرکه واورېده د انتخاباتو په اړه باندې مسایل له موږ سره شریکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، طالبانو له هم القاعده سره اړیکې نه رقته کړي. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د اتلانتیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیر میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې پنښه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیشتول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپشتنه نور د سپتمبر د دربشتمې په برید کې په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د پیښې د طالبانو د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړي وي جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړو سره همکاري کوي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. خبرونه لیکي دا په دې معنی ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر انتخاباتي ډلو ته خبرداري ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي. د کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی. د انتخاباتو خپلو کمیسیون هم له کاندیدانو غواړي چې پریږدي څو دوی پایل اعلان کړي. امید ظهیر مال او نور جزئیات.
داسې مهال چې نږدې هر ورځ یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي ولسمشرۍ ټاکنې یې ګټلي، اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې کار ته غبرګون ښیي او وایي هغوی ته چې د بری اعلان کوي نو دوی لخوا خبرداری ورکړل شوی دی. د دې کمیسیون د ویاند مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون له مخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې له وړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده.
دا صحیح کپیژوري
دا وای هغه ډول چې وړاندې نه کړي لمړی مو ورته توصيه کړي او ورسره خبرداري ورکړي خو که دوام ورکړي د قانون لمخې به ورسره عمل وکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو ګټون کلري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي. بلورته بیا د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاري چې د بعد راتلونکو 15 نورو کلونو لپاره هم ولسمشر وي، خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده. لدې وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون لکه هیڅ ګټون کې نه لري او دویم پړاو ته به ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له نوماندانو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ډډه وکړي. د دې کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نوماندانو څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینه نه کوي. هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزانو ویشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او دا بهیر اغیزمنوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایاند سمیرا رسا وایي د یو شمېر نوماندانو
ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور دا بهیر اغیزمنوي. دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 26 او وروستۍ پایلې به یې د لړم په 14 نیټه اعلانېږي. تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی. امید ظهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره کتلې دي او په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې ورسره کړې. د دفاع وزارت ویان تیر شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلام مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریې په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د یک شنبه په ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 100 پورې پوځیان به د سوریې له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل شکري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندېښمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سیشن به په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ترامپ په خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي.
We want to bring our soldiers back home.
موږ غواړو له دغه بی پای جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي. هغه جنگیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبې وتل پیل سوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل له اعلان سره جوخت ویلي چې کوردان ترورستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د ترورستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې یې پرې ایښې دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 40 میلیونو ته رسیږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې ډیره دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له قید او شرط پرته د نجونو د بیکارت پر دې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوې مشر کریستینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولې دي. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. لومړی به دوه راپورونه درته خبرو کړو او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. راځو لومړی راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس دی رالېږلی. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت شوي، خو د مچۍ روزونکي او د شاتو کاروباریان وایي تر هغو چې کروندګر ښه کار ونه کړي د دوی مچۍ ښه شات نشي برابرولی. چې شاته او زراعت څه تړاو لري په اړه نور حال الیاس دایرا کوي.
زه په لیدلو د چچلو لویر ډارې ژم، خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوخت مچي د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکیه او مرګ لویری په کیلومترونو زی او خپل دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچي دروزینې د بهیر د پراختیا خبري کوي. خو د مچی یو روزون کې عبدالله وایي مچی ډیر سوي دي، خو د شاتو تولید کم سوي دی.
نو تولید تقریبا 1000 کیلو تر شکه شته سوي دي، یعنی 1500 تر شاره غلي دي. روزنګ خو ډیر اسانه روزنګ ده چې سړی وسره پوسی مې پونګ ده. نو مرته چې دي درسونه مجدیر ویل دي، مرته قریب ډیر لښونی کړی دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډیر لښونی راته کړی دي. نو روزلی تقریبا ډیر شپه از د کوم جن کړی دي.
دا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچي او د غوسندکونه ویشل سوي دي، خو کاروباریان وایي د دې ولایت شاتو رنگ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوي د خوڅو کال وړاندې د کارډیف فنوم یو وزارتي موسسه ډیر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راځي کړی چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي، خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي رادیو ټول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم د هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچی ډیروالی ورکړی دی. او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دی د شاتو د مچیو کاروبار کې، ترڅو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو د پاره ځانګړي هټې جوړې شوې دي. په داسې حال کې چې دل تلال وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی اطولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نور ښه ګټه ده ولې کشیر یو لس د خوللی اصل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کلو ته ورکوي که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1600 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. سان ته هم ډېره ګټه کوي. ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده در بل کښت.
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر شي حواله لیدنې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نه شي تولیدولی. عبدالله راتول مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل. د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټې خو نو مخکې کلو کې ډیرې خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کر کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مې ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د دوه کال کېږي چې اوس شات راغلي ریحان خلک نه کوي ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوي دي یعنی 1500 درشه راغلي دي.
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب هوا یخ و په هلمند کې د ژمي په فصل کې کښت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته براور کوله خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. مدلیستی د ازادي راډیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه دی سی پلان کنه دی
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د سیشن می پرز د هنر د نړیوالې ورځ په مناسبت د یو شمیر خوستیو خطاطانو انزورګرو او هنرمندانو د اثار نندارتون جوړ شوی وو. د نندارتون ګډونوالو هنر د هرې بشري ټولنې د ژوند یو برخه وبلله او دا ډول هنري فعالیتونه د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو په برخو کې ګټور یاد کړل. په دې پروګرام کې هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. په دې اړه له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راپور رالیږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمیر خوستیو خطاطانو او انزورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هېواد فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. په یاد نندارتون کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی و د دې ولایت ګڼو فرهنګیانو همدارنګه د هنر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د یاد ادارې مشر محمد انور زاهد په خپلو خبرو کې د هنر ټولې برخې د سولې امن او پرمختګ د پیغام په رسولو کې ګټورې وبللې.
هنر ژبه خوږه ژبه دو نرمه دو بسته ژبه دو هغه که تمثیل دی هغه که رسمی دو هغه که خطاطی دو هغه که موسیقي دو د موسیقۍ هنر دی د سندرو هنر دی د دې لارې نه موږ په سنۍ سره هغه خپل پیغام هغه د سولې پیغام هغه د امن پیغام د پرمختګ پیغام موږ په سنۍ سره رسولای شو.
د محمد اسماعیل زدران پونوم یو انزورګر او خطاط چې لکلونو کلونو د هنر په مختلفو برخو کې فعالیت لري او په دې نندارتون کې خپل ځینې آثار ننداري ته وړاندې کړي ول. ول د هنرمندانو د منظم فعالیت لپاره ځانګړی ځای او مرکز نشته.
زر تبلو مې جوړې کړې دي چې په دې کې خطنویسي خطاطي رسمي نقاشي مجسمه‌سازی میناتوري عین په بیلابیل برخه کې مکور کړی دی. دا مشکل دی چې د دې غریبونه داسې زوی نشته چې د خپل خطاطي رسمي نقاشي شاګردون وروزي. د دولت نه دا غوړم چې د دې د پوره کچته داسې یو بزور پېدو شي یو مارکیټ پېدو شي چې د خپل منځ کې سیالي هم سره وکړو او پروګرامینه په مخ بده او د دې د پوره بزور پېدو شي او پروګرامینه په مخ بده.
نقاش رحیم شاه انزورګر او خطات شمس او د شاکر افغان پنوم یو ځوان انزورګر چې په دې ورستوي کې هنر ته مخه کړی وای.
تقریبا داسې وتل سکول کېږي چې ما د هنر پیل کړی دی. د هنر په برخه کې کور کو، منظرې مرسم کړي دي، ډېرې ښایسته ښایسته مې جوړې کړي. داسې کې تو سیمینه لیدلی شئ چې ټول آثار مې وړي دي دلته.
ما د هنر 8 کاله کېږي چې په دې هنر کې استاد یم. اینه پخوا یو 2 کاله 3 کاله ما شاګردي کړې ده.
په خپل د یو هنرمند په حیث باندې ما یو څو دانې انزورونه او کښای او آثار ښایي راوړې مې دي او نندارې ته مې ایښي دي. خصوصا د پنسل کارې په بخش کې کار کوم، د دې ترڅنګ خطاطي هم کوم.
د نورو هنرونو په خوا کې افغانستان کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري، بلکې مینوال هم ډیر دي. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي چې
د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا موږ ډېری هنرمندان چې دي بې مسلک دي. نو د هنرمندانو د علم سطح ټوټه ده. موږ په خوست کې چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي په علمي شکل د هنر زده کړي، نو د دې لپاره استادانو ته ضرورت دی. پېستولون
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلی چې د هنر، موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د هنرمندانو د مکررو غوښتنو سره سره هم نه حکومت او نه نورو مرستندوی ادارو دوی ته لازمه پاملرنه کړي او هغوی ته تر اوسه هم د فعالیت وړ شرایط نه دي برابر شوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنې په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلاس وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښ وي لومړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بلې، حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه فعلا د دې سړک دی 2 کیلومتر چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کې خو 2 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دا او همدغه لمړنۍ لاټ چې 2 کیلومتر کېږي دا به اعلان په لاند وخت ولاړ شي او وروسته له دا طلبین به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمينه برابر شي او ان شاء الله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به راوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه لاسید رحمان له پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پیدم.